السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیلوو. په راپورونو کې راځي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي روسیا دې د افغانستان له خاورې منځنۍ اسیا ته د داعش ډلې د نفوذ اندېښنه نه کوي. په پیل کې له فرښتې جلالزی نه خبرونه اورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د ناټو د پریکړې چې 3000 اضافي عسکر افغانستان ته استوي هر کله کړی دی. په غور کې یو شمیر خلکو د حکومت د بیغوري پر ضد مظاهره وکړه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو لپاره د کاغذي لستونو طرحه جوړه سوه او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا پاسیفیک هیوادونو په سرمشریزه کې ویلي چې د سوداګرۍ له اصولو او قوانینو سرغړونې نور نشي زغملی. د افغانستان ملي دفاع وزارت نن د ناټو د دې پریکړې چې 3000 اضافي عسکر افغانستان ته استوي هر کله وکړ. د دفاع وزیر د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی پرون په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو دفاع وزیرانو د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره داسې مهمې پریکړې کړې دي.
سلور پریکړې په دې غونډه کې وشو. ناتو مملکتونو ایمونګ سلور کلن امنیتی پلان په بشپړه توګه دې باندې متحد شو چې هغه عملی کوي. اضافي ځواکونه د مشورې دپاره او د تعلیماتو دپاره چې امنیتي ځواکونو ته تعلیمات ورکړي افغانستان ته لیږي. مالی ملاتړ یې اعلان کړ او آخري موضوع سیاسي فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت.
د ناټو دفاع وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په غونډه کې اعلان وکړ چې افغانستان ته 3000 اضافي عسکر استوي. په غور کې نن یو شمیر خلکو د حکومت د بیغوري پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو د متوازن پرمختګ غوښتنه کوله او پر حکومت یې تور پورې کاوه چې د روان مالی کال په بودیجه کې له کابل او هرات سره د 200 او د 15 میگاواټه سولري برښنا د پروژو لپاره برخه نه ده ورکړې. یو مظاهره چینن په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
ما قره ها امروز برخواستیم، حق میخواهیم، از حکومت وحدت ملی حق میخواهیم، سرک و برق میخواهیم.
په غور کې مظاهره چیان نن د ولایت ودانۍ ته مخامخ خیمه درولې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډرایور کونکو لپاره د کاغذي لستونو طرحه جوړه سوې ده. د کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لستونه به وروسته کمپیوټري سي، خو تر ټاکنو د کم مهلت له امله یې پر کاغذي لستونو کار پیل کړی دی. په افغانستان کې به د سرطان په 14 د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او انتخاباتو سي. په دغه هیواد کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي وایي کاغذي لستونه د ټاکنو شفافیت له ګواښ سره مخامخ کولای سي. او د افغانستان د 19 ځوانانو د کرکټ لوبډلې نن د پاکستان د کرکټ د 19 ځوانانو لوبډلې ته ماته ورکړه. دواړه ټیمونه د آسیایي جام په لوبو کې سره مخامخ شوی وو. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د افغانستان لوري په خورا زیات توپیر ماته ورکړ شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا پاسیفیک هیوادونو په سرمشریزه کې ویلي د ولس سوداګرۍ له اصول او قوانینو سرغړونې نور نشي زغملی او د منصفانه او مساویانه تجارت پر پالیسیو یې ټینګار کړی. ټرمپ نن د آسیا پاسیفیک د همکاریو یا ایپیک سازمان غونډې ته وویل
From this day forward, we will compete on a fair and equal basis.
دا وای تر دې ورځې وروسته به موږ منصفانه او مساوي رقابت کوو. موږ نور اجازه نه زور کولای چې د امریکا له متحدو ایالاتو په دې برخه کې سوء استفاده وسی. له چین او جاپان سره د امریکا تجارت په غیر متناسب حالت کې دی. ولسمشر ټرمپ په خپل ولسورځني آسیایي سفر کې دواړو هیوادونو ته ورغی. د روسیې او ترکیې جمهور رئیسان ولادمیر پوتین او رجب طیب اردوغان به در روانې دوشنبې پورې سره وګوري. دواړه ولسمشران د روسیې په پلازمې د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې سره ګوري. د روسیې د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي ولسمشران پوتین او اردوغان به پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو چې له تروریزم سره مبارزه او په سوریه کې د کړکیچ ته پای ته رسولو هڅې پکې شاملېږي خبرې وکړي. هغوی به همداراز د انرژي په برخه کې د روسیې او ترکیې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا وژغیږي. د عراق او سوریه اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې داعش د البوکمال شارګوټي تقریبا نیمایي برخه نن بیرته د سوریه له امنیتي ځواکونو نیولې ده. دغه ښار د عراق او سوریه سرحد تنږدې د سوریې په خاوره کې پروت دی. دا ښار په سوریه کې د داعش له مهمو پناځایونو بلل کېدو. د سوریې پوځ پرون اعلان وکړ چې دا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. خو په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی، نن وویل چې داعشیانو د عراق پولې ته نږدې د البو کمال ښار تقریبا 40% خاوره بیرته نیولې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په یمن کې د حوثی ملیشه ځواکونو د راکټي حمله په ارتباط چې د سعودي عرب د پلازمینې ریاد یو هوایي ډګر یې پرخښه کړی وو، خوشنډ سو پر ایران نیوکې کړې دي. ایمانوئل مکرون پرون سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته ولاړ او وی ویل چې په دې کې چې د حوثیانو له لورې سعودي ته ورتوغول شوی میزایل په ایران کې جوړ سوی شک نسته. مکرون وویل چې دا د ایران د میزایلو قوت څرګندوي او د ایران د میزایلو پر پروګرام باید ډیر ژر مذاکره پیل شي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي روسیا د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې د نفوذ په اړه اندېښنه نه کوي. د دفاع سرپرست وزیر وایي
دا په حد شاید کېده. موقف د دولت دا ده چې په دې هکله پلټنه کوي او غواړي چې ځان حقیقت ته ورسېږي چې آیا دا حقیقت لري او که نه لري.
د افغانستان دفاع وزارت په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې نتیجې مثبتې ارزوي.
د دوی پریکړې واقعا ایما په برداشت د افغانستان د سیاسي حمایت او نظامی حمایت په هکله ډیر موثر وو.
په خوست کې یو ادبي بهیر تجربه کار ښوونکی وستایل
تر څو چې نورو سزان هم دې ته تشویش شي چې د علم د بهبود په لاره کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي.
تر شپږ نیمو بجو د نړۍ مسایل هم څېړو. د ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې روسیه د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې د نفوذ له کبله اندېښنه نه کوي. جان نیکلسن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا پوځ او افغان امنیتي ځواکونه د داعش ډلې په ځپلو لګیا دي او له منځه به یوسي. نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا له سوریه او افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې د وسلوالو د نفوذ په اړه له روسیې سره په اندېښنو کې شریکه ده. افغان چارواکي د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه په ډیر احتیاط سره خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته ویل چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه کره شواهد نشته.
دا په حد شایعات کېده. موقف د دولت دا ده چې په دې هکله پلټنه کوي او غواړي چې ځان حقیقت ته ورسېږي چې آیا دا حقیقت لري او که نه لري. تر اوسه کوم ثبوت او شواهد په دې هکله موجود نه دي.
خو لویدیز چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه په زغرده خبرې کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له روسیې وغوښتل چې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو له هڅو لاس واخلي.
We share the interest of not seeing Daesh spill out of Syria.
موږ له روسیې سره په دې کې شریکي ګټې لرو چې داعش باید له سوریه او افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته نفوذ ونه کړي، خو دا کار به ونه شي. د امریکا او افغانستان حکومتونه به داعش ډلې ته په افغانستان کې دننه ماتې ورکړي. د روسیې ګټې د سیمې په سوله او ثبات کې خوندي دي او زموږ هم. نو باید له روسیې سره د دې ګډو ګټو په برخه کې یو ځای کار وکړو. خو له اوسنیو هڅو سره یې چې غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي او له دې لارې په افغانستان کې بې ثباتي راولي مخالفت کوو. جنرال نیکلسن له روسیې وغوښتل چې د دې هڅو پر ځای د افغانستان له مشروع حکومت سره اړیکې ټینګې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی هم وایي چې روسیا منځنۍ آسیا ته د افغانستان د ناامنیو له نفوذ څخه ویریږي. کورنلس سیمرمن په بروکسل کې د ناټو د غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل روسیا له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د تروریستي ډلو، مخدرو موادو او نور غیر قانوني کارونو له نفوذ څخه اندېښنه لري. خو سیمرمن ویل چې دا ستونزه د سیمه ایزو همکاریو له لارې حل کېدای شي.
What I see as the way out is
زما په نظر له دې حالت د وټلو لارې یو څو اړخیزه پروسه ده چې د افغانستان ټول گاونډیان پکې دخیل وي، او دا پروسه چې مشري به تبن افغانستان کوي باید دا پیغام ورکړي چې په سیمه او افغانستان کې ثبات د ټولو په ګټه دی. موږ اوس مهال په داسې حالت کې یو چې ټول پکې زیان منیو، خو راځي د هغه حالت خواته پر مخ ولاړ شو چې د ټولو ګټې پکې خوندي وي. روسیه له دمخه په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او نږدې دوه کاله مخکې له وسلوالو طالبانو سره چې له داعش ډلې سره بنیادی دښمنی لري په دې پلمه اړیکې ټینګ کړل چې سولې ته هڅوي. خو ډېر ژر یو شمیر افغان چارواکو تور ولګاو چې طالبان له روسیې څخه مرستې ترلاسه کوي. دا تورونه تر ډېره د ولایتي چارواکو تر کچې محدود پاتې شول، او په کابل کې چارواکي اوس هم همغه خبره کوي چې دفاع وزیر ښاغلی بهرامي وکړه، یعنی په دې اړه کره شواهد نشته او دوی یې په اړه څېړنې کوي.
عمردل چې په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې روسیه د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې د نفوذ له کبله اندېښنه نه کوي. جنرال جان نیکلسن پر روسیې غږ وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو پر ځای د افغان حکومت ننګه او ملاتړ وکړي. بلخوا دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیري لیږي. افغانستان ته د اضافي سرتیرو پرستولو او د افغانستان د سیاسي ملاتړ په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو په هغه غونډه کې خبري وسوي چې پرونت په بروکسل کې پای ته ورسیده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور سي چې په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. په بروکسل کې د ازادي رادیو خبريال احمد شیبر د دفاع وزارت له سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتل چې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې نتایج څنګه ارزوي.
د دوی پریکړې واقعا ایما په برداشت د افغانستان د سیاسي حمایت او نظامی حمایت په حق له ډیر مؤثر او ډیر خې پریکړې درلوده چې سلور پریکړې په دې غونډه کې وشو چې یو سیاسي ملاتړ د افغانستان دولت څخه چې یقینا ایمونګو تاسو د صلح پروسې په اوله کې ده، او نظامی ملاتړ د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونو څخه، یعنی د ناتو مملکتونو ایمونګ سلور کلن امنیتی پلان په بشپړه توګه دې باندې متحد شو چې هغه عملی کوي. نیټو مملکتونو یو تعداد مملکتونو اضافي ځواکونه د مشورې دپاره او د تعلیماتو دپاره چې امنیتي ځواکونو ته تعلیمات ورکړي افغانستان ته لیکي. مالی ملاتړ یې اعلان کړ، او آخري موضوع سیاسي فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت.
وزیر صاحب، تاسو خپل تکویل چې پر پاکستان به فشارونه نور هم زیات شي، د څه ډول فشارونو امکانات شته؟
خو دا مخکې د وخت نه ده چې د باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په دې ورسو کې په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي، او د سیګار د راپور لمخې چې تلفات هم ډیر زیات شوي دي، خصوصا په اکتوبر کې، او د امریکا تر ستراتیژي و میاشا وروسته. څه فکر کوئ چې له دغو نویو ژمنو سره به د افغانستان امنیتي وضعیت بهتر شي؟
موږ امیدوار یو چې بهتر شي، او موږ امیدوار یو چې موږ مخالفین د دولت او د غوی ملتړ کوونکي مملکتونه په دې پوه شي چې دا دوام د جنگ د افغانستان او د منطقې په ګټه نه ده.
د ناټو په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې قطر او عربي متحده امارات هم د غوت ملاتړ د ماموریت ملاتړ کوي په افغانستان کې. د دوه دوه مهمو اسلامي هیوادونو ملاتړ د لومړي ځل لپاره تقریبا څرنګه ارزیابي کوي؟
قطر او متحده امارات ایمونگا تاسو سره پخوا هم ډیر نږدې تعلقات درلود، او افغانستان سره مرستې کړي او کوي. ولې هو د مملکت د کانفرنس کې د قطر د دفاع وزیر او د اماراتو د دفاع وزیر مرستیال ګډون کړی و، او دوی تعهد دیته وکړ چې په افغانستان کې حمایت د قاطع پروسه او مبارزه تروریزم سره دوی هم حمایت کوي، چې موږ دوی اقدام ته من خراغلاست وی. پخوا هم من سره خط تعلقات درلود او افغانستان سره مرسته کو، اوس من د دوی د ښه نیت ته خراغلاست وی.
د دفاع وزارت سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي و چې ویلې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې نتایج ته هیله مند دي. دغه غونډه پرون پایته ورسیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب سوی ده. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې په کاغذي ډول د رای ورکولو د مرکزونو د لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وای د دې لپاره چې په برېښنایي ډول د رایو د ورکونې د مرکزونو د لیست چمتووالی زیات وخت نیوه، نو له همدې عمله دغه طرحه په کاغذي ډول چمتو سوې ده. امام محمد وریماش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې انتخابات په ټاکلي وخت وشي دغه طرحه چمتو کړې ده. ښاغلی وریماش زیاتوي دغه طرحه بشپړه سوې ده او راتلونکې اونۍ به د کمیسیون له تصویب وروسته حکومت او له نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
کمیسیون مستقل انتخابات از کی وخت را از دست نداده.
هغه وای د دې لپاره چې کمیسیون وخت له لاسه ورنه کړي د رای ورکونې د لیست په چمتووالي کې له زوړ کاغذي سیستم کار اخیستی. د درلنشال لوري کاری پروګرام ترتیب سوی پور روان اونې کې به د کمیسیون له تصویب وروسته له حکومت او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
جامعه جهانی شریک خوایم ساخت.
خغلی وری ماچوای چې په تیرو شپږو کلونو کې لمړی وار دی چې د رای د ورکونې د مرکزونو لیست چمتو کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د رای د ورکونې د دغه لیستونو له فهرست نه مشخصه کیږي چې رای ورکونکي یو له همدې مرکزونو سره وترل سي چې دا کار د پروسې شفافیت تضمینوي. د رای ورکونکو د برېښنایي کولو د لیست بحث نږدې څلور میاشتې وړاندې حکومت لیګل سوی وو. د کمیسیون د چارواکو په وینا د رای ورکونکو لیستونو د برېښنایي کولو بهیر تدارکاتي سیستم یو ځل بیا د طلبۍ تتللی او ممکن د پروسس چارې څو میاشتې وخت ونیسي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او لسوالیو د شراګانو د انتخاباتو نیټه د روان کال د سرطان 14مه نیټه اعلان کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید کڅه هم د کمیسیون دغه کار ستایي، خو وایي چې په کاغذي ډول د رایې د ورکونې د مرکزونو لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي.
قدم نیک است، اما با توجه به اینکه
هغه وای د یو نیک اقدام دی، خو دې ته په کتو چې څومره عملي کې دی سیمونږ اندېښمن یو او تشویش لرو چې خدای مکه په انتخاباتو او نوملیکنه کې پخوانی تقلبي کارتونه او د تقلبي تذکرو بحث رامنځته نسی. د افغانستان پخوانی انتخاب به د درغلیو او تقلب له ادعاو سره مل وو، نو له همدې عمله کمیسیون هڅه وکړه چې انتخاباتي نظام الکترونیکي کړي. خو ښاغلی رشید په دې باور دی چې په غیر مستقیمه توګه د حکومت مداخله د دې سبب کیږي چې د برېښنا کولو بهیر لخن سره مخسی.
ممردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب سوې ده. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې تر اوسه هم په تمه دي دغه لیستونه برېښنایي سي، خو دا چې د انتخاباتو وخت رانږدې دی له دې کبله دغه لیست په کاغذي بڼه چمتو سوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې حیدر خیل ادبي بهیر لخوا څوارلس هغه ښوونکي او استادان چې د خپل ژوند ډېره برخه یې د نوي نسل په ښوونه او روزنه کې تېره کړې او خپلې دندې په ښه ډول ترسره کړې په ستاین لیکونو ونازول سول. نجیب الله الخیل پر دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
راځي ژوندۍ وستایو تر سر لیکلاندې یاد استاین غونډه چې د صدیق روحي علي لیسې په انګړ کې د قومي مخورو، روڼ اندو، مدني فعالانو، ښوونکو او زده کوونکو په ګډون جوړه شوې وه. ویناوالو غوښتنه وکړه چې دا دود باید نور سیمو او ولسوالۍ ته هم وغځیږي. د خوست حیدرخیل ادبي بهیر مشر شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته وایي
کوشش وکړو چې هغه استادان چې دوی د علم د پوهې پرمختیا او پراختیا په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه وستایو تر څو چې نور هم دې ته تشویش شي چې د علم د بهبود په لاره کې نستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي.
د شیخ زاید په انتونی او تن سابقه لرونکي استاد معلم شان کیار وایي چې د په شخصي لحاظ خپل کورنۍ ته کومه مادي پانګه نه لري.
خپل اولاد لپاره زه سرمایه نه لرم او یاد دې لپاره یو بلډینګ او یو شی ولرم، ولې خوشبخت پدیم زه چې د هرې درې دلارشم شاګرد مرجګیږي سبا ماسره چې لوګ بړ کوي په کابل کې حتی په قندهار کې ماته مهاجر د خپل شاګردان رجګ شوی دی. د خصوصا د بانکونو په سطح زه ډیر ته احساس د خوښۍ مې کړی دی چې دلته زه یو شاګرد لرم، هغه مې داسې شاګرد چې خلکو ته خدمت ارزښت کوي.
د شیخ زاید په انتونی او بل تن استاد پوهندوی محمد الله مندوزی وایي چې دا ډول برنامه دوی هڅوي چې لا په ډیر احساس د خپل ځوان نسل په خونه روزنه کې هڅه وکي
د خپل کلی کې نزه یم د خوشاله نه مونږ نور هڅوي تشویقوي مو چې نور هم خپل لچ روان غړو او د دې حواله لپاره نسل کډون کې خالص لور کې خدمت وکړو نه پیږم د خپل اراده سره څرګنده کما ډېر دی او افتخار دی
لیکوال او د چارو کتونکو زیات شانګاروي دا دویم ځل دی چې درخیل ادبي بهیر سابق لرونکي او خدمتګار خونکي او استادان ستایي او د دوی د زحمتونو او تکلیفونو یادونه کوي
حیدرخیل ادبی بهیر دا دویم ځل دی او دویم کال دی چې دوی یو شمیر ښوونکي استادان ستایي کچیرې دا دود د خوست نورو ولسوالیو نورو قومونو ته هم وغځیږي د دې لپاره چې استادان زموږ سرغونه دي موږ یې روزلی یو او زموږ اولادونه روزي
د خوست یو تن قومي مشر حاجی احمد ګل په خپلو خبرو کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د ښوونکو د ژوند او معیشت د ښه کولو لپاره عملی کارونه وکړي د ول دا چې ښوونکي په اقتصادي لحاظ د ټولنې ضعیفه طبقه ده نو حکومت ته باید دي چې دوی لپاره په هر برخه کې ځانګړي امتیازات په پام کې ونیسي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
پر بجی او یو دقیقې سوې د پکتیا د ولی ویان وی هغه پروژې چې د پروپوزل خلاف ورته د منلو وړ نه دي عبد الله حسرت ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د دینو پروژو ستونزې څرل سوي هغه د او تپان ته ویل
د ټول پروژو نه البته موږ په دوراني شکل باندې د مسلکی حیات په واسطه باندې نظارت کوو د ولایتي شورا غړي هم په دغه حیات کې شامل وي کله چې دوی د پارکوم پروژې د قناعت وړ نه وي کیفیت نو موږ سره خپل رسمن نظر شریکولای شي یو شمیر پروژې چې په اړه شکایتونه راځي په هغه باندې ځانګړي حیاتونه بیا ټاکل شوي دي چې اجرات پر وخت باندې کړی دي هغه قابل اصلاح ځایونه چې باید اصلاح شوي وای هغه اصلاح شوي دي او اوس هم که دغه ستونزه موجوده وي موږ ته چې څومره شکایت را رسیږي هغه موږ بررسي کوو
تاسو د کوم پروژو نه لیدنه کړې په کومو کې ستونزې لرئ
موږ د ټولو پروژو نه باید د ټولو پروژو نه نظارت وشي که هغه په مرکز کې دي که په ولسوالیو کې خو یو شمیر پروژې چې په اړه شکایت و هغه د مرکز ګردیز او د پټان ترمنځ سړک و چې د هغې یو شمیر برخې بیرته واړول شوې شرکت مکلف و چې هغه اصلاح کړي بل د زرمت شفاخانه وه چې هملته هم یو شمیر برخې د هماغه جوړې شوې شفاخانې خلکو ته د رضایت وړ نه وي واقعا کله چې د مرستیال والی په مشرۍ باندې حیات ترې لیدنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و هغه کار په هغه شکل نه و شوی څنګه چې په قرارداد کې موجود و بیرته هماغه شرکت مکلف کړی شوی دی چې هغه ځایونه اصلاح کړي کوم چې د تنقید لاندې و
په دغو نوو پروژو کې چې پکتیا په مرکز ګردیز کې همدا اوس عملاً روانې دي د دې په اړه هم شکایتونه موجود د پکتیا د عامې روغتیا ریاست او د اطلاعاتو فرهنګ په ریاست کې ستونزې یادوي
د عامې روغتیا په ریاست کې یوازې د سیفټیک په ډیزاین کې نو اچول شوی چې دا واقعا هم د مسلکي اړخ نه یو ستونزه وه او فعلا موږ هغې ته اضافه کاري نه لرو چې د اضافه کاري له لارې هماغه سیفټیک جوړ شي دغه ستونزو د تکرار د مخنیوي لپاره په اړوند ریاستونو باندې او مسؤلینو باندې فشار اچول شوی دی چې دغسې ستونزې بیا تکرار نه شي
په هغو پروژو کې ستاسو ته شکایتونه راځي تاسې اقدام څه شی دی
زموږ اقدام دا ده که چیرې قابل اسلامي اصلاح کېږي او که مکمل د منلو وړ نه وي هغه چپه کېږي بیرته په نوي شکل باندې رغول کېږي او شرکت مکلف ته هغه چې په قرارداد کې وي موږ ترې نه د هغې نه زیات غواړو نه د هغې نه کم غواړو
د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت و دو ویل چې په دې ولایت کې رواني پروژې د ولایت د مقام تر نظارت لاندې دي او هڅه کېږي چې په ښه کیفیت سره ټولې پروژې پلي او بشپړې سي
ازادي خبری مجله اوري
دا خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي او سم یو نړیواله مسأله چیرو د فرانسې ولسمشر وایي چې پر سعودي عربستان له یمن څخه د توغابلسیوي توغندي مسؤول ایران دی ایمانوئل ماکرون ویلی دی چې د ایران د توغندیو د پروګرام لانجه باید د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په څیر د خبرو د میکانیزمونو له لارې حل سي په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي هغه توغندی چې یمنی وسلوالو د ریاض پر لور وتوغاوه او د سعودي لخوا کشف او شند شو وضحاً ایرانی توغندی دی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ یو بالستیک توغندی چې له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر پر لور توغول شوی و د سعودي د هوایي مدافع لخوا شان شو. دا د اوږد وټن ویشتونکی لومړنی توغندی دی چې د سعودي پلازمینې ته دومره نږدې شوی. د سعودي پاچا ملک سلمان له پیښې وروسته وویل دا توغندی د یمن حوثي یاغیانو ته د ایران لخوا ورکړل شوی و. ایمانوئل مکرون پرون ماښام متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال وویل چې د ایران ګاونډیان له یمن څخه پر ریاض د توغندي د ویشتو له کبله سخت اندېښمن دي، نو ځکه د په وینا د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه خبرو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. خو مکرون خبرداری ورکړ چې د ده د طرحې هدف د ایران په وړاندې د اقدام په معنا نه، بلکې هدف دا دی چې دوی نه یوازې د خپلو متحدانو او په خاص ډول د متحده عربي اماراتو تر څنګ ولاړ دي، بلکې باید د هغو پالیسیو مخنیوی هم وشي چې په سیمه کې انډول له منځه وړي او حتی کړکیچ رامنځته کولی شي. نوموړي وویل د دې میزایل توغول ښیي چې د ایران د توغندیو پروګرام څومره پرمختللی دی. ولسمشر مکرون وویل د ایران د بالستیک توغندیو په اړه هم هسې خبرې کېدای شي لکه د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه چې په 2015 کال کې وشوې. هغه زیاته کړه چې له ایران سره باید جدي او رښتینې خبرې وشي. د وویل په کار ده چې د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ او یو بهیر پیل شي او حتی که اړتیا وي نو بندیزونه هم پرې ولګول شي. ښاغلی مکرون وروسته د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره هم وکتل. د سعودي د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې مکرون پر ریاض د توغندي برید وغنده او ویل چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره له سعودي عربستان سره باید په ګډه کار وشي. د ایران دولتي رسنیو تر اوسه د فرانسې د ولسمشر د دې خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تهران دا تورونه چې ګنې د یمن شیعه حوثي ډلې ته یې پر ریاض توغول شوی بالستیک توغندی یا حتی نورې وسلې ورکړي دي رد کړي او وایي د دې هېواد د توغندیو پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف لري.
تاسو هم کوم وخت د مصنوعي ذکاوت په اړه اوریدلی؟ عصمت څاروان په دې باب د یوه ساینس پو د تازه څرګندونو په اړه معلومات راټول کړي دي.
نامتو ساینس پو سټیون هاوکینګ د مصنوعي ذکاوت په اړه انسانانو ته خبرداری ورکوي او اټکل کوي چې مصنوعي ذکاوت به د انسانانو ځای ونیسي. سټیون هاوکینګ دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې مصنوعي ذکاوت یا آرټیفیشل انټیلیجنس ورځ په ورځ پرمختګ کوي. هاوکینګ له ورت خبرونې سره په یوه مرکه کې وویل مصنوعي ذکاوت به په لنډ وخت کې دومره وده وکړي چې د ژوند یو نوی ډول به رامنځته کړي چې تر انسانانو به پرمختللی وي. هاوکینګ باوري دی چې مصنوعي ذکاوت د انسان ځای نیسي، خو په دې اړه لا څه نه وایي چې دقیقا به دا کار کله وشي. د وویل له دې بیریږي چې مصنوعي ذکاوت به کاملا د انسان ځای ونیسي. دی وای همغه سی چې ځینې د کمپیوټر ویروس جوړوي، ځینې نور به مصنوعي ذکاوت ته ډیره وده ورکړي چې په نتیجه کې به دا ډول ژوند تر انسان وړاندې شي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
د زابل ولایت څخه زحمت تر کوم د نوبار ولسوالۍ مزمز سړک ته څنګه ولسوالۍ پر فریضه زنجیر شمالی نوبار اکوزر شنکی شوری نو لیل مقامات سمیره ده چه داز مز آواز ده ورسی تری چا پوری سمه این را روانی نو رو جنو دی آو آواری دیدره واره منظوری سوی ده خواغا بس خینان و غلو غلا تر کری نو ترنمه پوری پوخ ده سلک چرا پوخ ده تا چه لگرنه زګر باندې غوښته ولایت د غورمر ځای ولایت مثالی نه تاسو سره کاری کیم موږ کوچنیان لویان ټول د یو خلا سمسته او د موږ اواز د لوړو لوړ څه وی تاوا په دروازه ورته کېږي چې موږ خبر دي چې موږ یو خپل کو په دې یو په خیمه کې نه چې حکومت نه پرې دې تاسو ته پرې دې چې دې څه له خپل پرې دې ټول ولې څنګه ټول په دې ټول ته تاسو ته السلام علیکم. السلام علیکم زه جمعه مزایر سړی کول د ولایت اوسیدم کې تخمینن 5000 ماجر د دادرشتو څخه د دایښت ته او د طالب د جنگو د منځ د لاس خره ماجر سي راغلي د سرپل ولایت فو تخمینن 5000 شپې کې چې به سرپنا به خوراکي مواد به سوختي مواد دلته پراته دي د کچني د لوی مریضان هر څور سره د غدي څوک نشته چې د غد سره کم کومه کوي ترنن په دې نو ولایت طریقه څخه نه د مرکز د طریقه څخه
نه د ریاست مهاجرین او نه انکشاف جهاد سرپل ولایت چې دی موږ والی ته هم ورغلي یو او ریاست دغه ریاست مهاجرین ته هم ورغلي ریاست انکشاف جهاد ته هم ورغلي موږ سره کوم کومکونه نه دي کړي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د سره اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه ماشمنی خبری مجله له فرشته نگانه واوري.